مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هور سیفیم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم په دغه خبرونه کې اوري چې افغان دولت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او د هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصې طرحې وړاندې شي کاناډا وایي د هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کارونه وکړي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو خو تر هر څه دمخه خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي
تکل شوې ده چې تر 200 زیات افغان محصلین به په روانه میاشت کې د لوړو زده کړو لپاره پاکستان ته ولاړ شي د افغانستان ملي امنیت وایي چې د دغې ادارې په مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی باندې د انتحاري حملې مسؤلین یې نیولې دي او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې ایراني مقاماتو د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی خود نیولې ده د خبرونو تفصیل تکل شوې ده چې تر 200 زیات افغان محصلین به په روانه میاشت کې د لوړو زده کړو لپاره پاکستان ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ازادي رادیو ته وویل چې دغه محصلین د پاکستان لخوا د هغه پروګرام په چوکاټ کې زیږي د زرو افغان محصلینو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
د پاکستان خواهش دا دی پاکستان په دې پوزیشن کې دی چې هغه د افغانستان کې د خپل ایرونو لپاره د کیپاسټی بلډینګ کې تعلیم په شعبه کې مزید کومک وکړي او د کې کومک سلسله کې مونږ دې کال اعلان کړی دی چې د پاکستان حکومت به یو زر افغان طالب علمانو ته افغان طالب علمان چې په افغانستان کې سبق ویلی دی دلته پاتې کیږي د هغوی لپاره به د پاکستان په مختلفو یونیورسټو کې لس مختلف سبجیکټس کې لس مختلف مضامین کې د هغوی لپاره به د اسکالرشپو بندوبست کوي
نوموړي زیاته کړه د دغو محصلینو ټول لګښت د پاکستان حکومت ورکوي د ده هم وویل چې دغه بورسونه د طب انجینرۍ ویترنری زراعت ساینس فارمسي سوداګرۍ اقتصاد حقوق او سیاسي علومو په برخه کې دي د پاکستان سفیر محمد صادق زیاته کړه دا مهال تر شپږو زرو زیات افغان محصلین د پاکستان په مختلفو تحصیلي مرکزونو کې زده کړې کوي افغان دولت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او د هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصه طرحه وړاندې شي د جمهور رئیس کرزی ویاند وحید عمر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې د لندن په کانفرنس کې به افغان دولت مهم مسایل نړیوالو ته وړاندې کړي او په بیلابیلو برخو کې به د مرستې غوښتنه وکړي ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس تقریبا یو میاشت وروسته جوړ شي د افغانستان ملي امنیت وایي چې د دغه ادارې په مرسیال ډاکټر عبدالله لغمانی باندې د انتحاري حملې مسؤلین نیولې دي د ملي امنیت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې د ډاکټر عبدالله لغمانی د وژنې په دسیسه کې یې ښکیل درې تنه تروریستان نیولې دي اعلامیه زیاته وي چې دغو درېو نیول شویو تروریستانو د هغه ځان وژونکي په ساتلو انتقال او سنبالولو کې لاس درلوده چا چې په لغمان کې د سنبلې د میاشتې په 11مه نېټه په ډاکټر عبدالله لغمانی باندې ځان وژونکي برید ترسره کړ اعلامیه زیاته وي چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی په افغانستان کې د دې کال په لومړي ولسو میاشتو کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې 10% زیاتوالی راغلی د خبرت ملګرو ملتونو د ارقامو پر بنسټ د فرانسې خبری اژانس خبره کړې ده راپور زیاته وی چې سکل په دې موده کې د وژل شویو ملکی کسانو شمیر څه باندې 2000 خودل شوی دی چې 400 د مخالفینو په لاس وژل شوی دی او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي یو ډالر 8.5 افغانۍ او 8 پوله یو یورو 9.5 افغانۍ او 10 پوله یو پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 95 پوله زر ایراني تومان 8.5 افغانۍ او 10 پوله زر پاکستاني کلدارې 5.4 افغانۍ دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له صالح اسحاق زئی خالقي څخه اوري
را پرونه وای ایرانی مقامات د سولې د نوبل جایزې د ګټونکو شیرین عبادی خور نیولې ده د مخالف ډلې په وپانه کې د شیرین عبادی لخوا په خبره شوی اعلان وکړی نوشین عبادی چې یو خوونکې و د دوشنبه پښپښه په خپل کور کې ونیول شو شیرین عبادی سی ان ان ته په مرکه کې ویلي چې خورې د بشري حقوقو فعال نه و او د جون د 12 نیټې د ولسمشری د لنجمنو انتخاباتو پر ضد په هیڅ ولاریون کې هم ګډون نه وکړي د نوشین عبادی د نیولو خبر وروسته تر هغه خبر شو چې د مخالف ډلې او امنیتي مقاماتو ترمنځ نښته کې د یک شنبه پر ورځ د څو میاشتو نارامیو په دوام کې اته تنه لاریون کوونکي ووژل شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د لاریون کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت دغه اقدام تقبیح کړ او وی ویل چې د ایران پر او پر د ایران پر رژیم غږ وکړ چې د لاریون لپاره د خپلو ادباو حقوقو ته احترام وکړي او نیول شوي کسان دې خوشی کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر همداراز وایي د ایران حکومت د دیموکراسي غوښتونکو پر مظاهرو حمله کوي او د ایرانیانو زړورتیا او ژمنې ستایل ده. نوموړي ویلي تاریخ به د هغو کسانو په اړه قضاوت کوي چې د عدالت غوښتونکي دي. روسي او اروپایي اتحادیې هم په ایران کې د یک شنبه ورځې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ پر سختو نښتو اندېښنه ښودلې. دا ازادي راډیو ده. په تصویرونو کې ښودل شوي چې لیدا سره سم د هغه کس تر کالیو لاندې چاودیدونکي مواد لیدل شوي چې د کرسمس په ورځ امریکا ته په روانې الوتکې کې د چاودنې په هڅه تورن دی. په هغو تصویرونو کې چې د امریکا په ای بی سي ټلویزیوني شبکه کې ښودل شوي څرګندېږي چې د چاودیدونکو موادو د پوډرو یو پاکټ د هغه د کالیو لاندې د سوځېدو په حال کې دی. نایجیریایي عمر فاروق عبدالمطلب د دلتا شرکت په الوتکه کې هغه مهال د چاودنې هڅه وکړه چې د ډسمبر په 15مه له امستردام څخه امریکا ته روانه وه او د دیټرویت ښار ته نږدې شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه متحد ایالات به تر هغې پورې قرار کیننی چې د ناکامه بمي چاودنې مسؤولین عدالت ته راوړل شوي نه وي. القاعده شبکې وی څنګه د دې حمله مسؤلیت په یوه خبر پاڼه کې چې د وی اسلامي ډلې په انټرنیټ کې خبره شوې ده په غاړه خسته او وی چې دا کار په یمن کې د دوی پر غړیو د بریټ په جواب کې ده. په همدې اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا څارونکو ادارې وی د القاعده تروریستي شبکې په ویب سایت کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په عربي شبه جزیره کې د القاعده ډله د کرسمس په شپه امریکا ته په روانه الوتکه کې د ناکامه تروریستي دسیسې مسؤلیت لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا حمله په یمن کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد فعالیتونو په ځواب کې پلان شوې وه. زمونږه ازادي راډیو اوري د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د دفاعي سیستم د توغندیو پلان د اټومي وسلو د نوي تړون د موافقې په وړاندې لوی خنډ دی. دواړه خواوې وایي چې د سټارټ په نامه اټومي وسلو د کمولو پر تړون موافقې ته نژدې شوي دي. په خوانې تړون د روان کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید. یو خبریال له پوتین څخه پوښتنه وکړه چې په خبرو کې لویه ستونزه څه وه. پوتین وویل
наши американские партнёры, как известно, строят систему противоракетной обороны.
زمون امریکایي همکارانو د دفاعي سیستم ست توغنده جوړ کړي خو موږ ورته اقدام نه وکړو. د امریکا پلان د قدرت توازن ګډوډوي. دا په داسل کې ده چې توازن باید وساتل شي او روسیا باید د تهاجمي وسلو نوې سیستم پراخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپتمبر کې په مرکزی اروپا کې د دفاعي توغنده یو د سیستم د نسبولو لپاره د پخوانی جمهور رئیس پښتو وخت پلان لري کړ او ویلي دي چې د هغه پر ځای به په سمندر او وچه کې د توغنده یو متحرک سیستم فعال کړي. او د عراق د پوز وایند وایي یو تن چې امنیتي ځواکونو ته پر بغداد د یو موټر بم د پلان شوی حمله خبر ورکړی وو 15,000 ډالر انعام ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د عراق حکومت یو راپور ورکوونکي ته جایزه ورکوي. تورن جنرال قسیم عطا وویل د عراق صدر اعظم نوری الملکی پریکړه کړې چې دغه ناپیژندل شوی کس ته 1,000,000 دینار انعام ورکړل شي چې د جما سیمې په گاوند کې د یو موټر بم په اړه له امنیتي مقامات سره معلومات شریک کړل. د عراق حکومت روانې میاشتې په پیل کې پریکړه کړې وه چې دغه ډول راپور ورکوونکو ته د زیاتې جایزې ورکړل شي. دا خبرونه
دا ازادي رادیو ده. افغان دولت وایي چې د لندن په کانفرنس کې به خاصې طرحې وړاندې شي. په دې اړه د نن ورځې د خبری کانفرنس په باب معلومات اورئ. د نړیوالو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو وژنې یو ځل بیا د ولسمشر کرزي او لویدیز ترمنځ اختلاف پیدا کړی. د افغانستان د ښځو شبکې په نوم یو سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې ښځو ته د لا زیات وزارتونه او جیک دولتي پوستونه ورکړي شي. کاناډا وایي دا هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کارونه وکړي. او د خبرونې په وروستیو کې ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام اورئ. افغان دولت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او د هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصې طرحې وړاندې شي. د جمهور رئیس کرزی ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لندن په کانفرنس کې به افغان دولت مهم مسایل نړیوالو ته وړاندې کړي او په بیلابیلو برخو کې به د مرستې غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس کابو یوه میاشت وروسته جوړ شي.
د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر وایي چې د لندن په کانفرنس کې به د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو، د لویې جرګې په جوړولو، د ملکي تلفاتو په مخنیوي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان دولتي چارواکي همدا اوس د افغانستان په اړه د دې مهم کانفرنس لپاره تیاری نیسي او هڅه کوي چې له دې کانفرنس څخه د پخوانیو نړیوالو کانفرنسونو په مقایسه هم ښه نتیجه ترلاسه شي.
جرګې را کړې جمهور افغانستان وعده کړه به مردم افغانستان یک جرګې سرتاسری از مردم
افغانستان د افغانستان جمهور رئیس د کومې لوی جرګې د جوړولو ژمنه د دې هیواد له خلکو سره کړې. د لندن په کانفرنس کې به پر دې هم خبرې وسی. د غرض درک په معنی کې هم د سرپرستو وزیرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه او د لندن د کانفرنس په اړه په طرحو او وړاندیزونو باندې بحث شوی. هڅه کیږي چې د لندن د کانفرنس لپاره شاو پیاوړی آمادګي ونیول سي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس د 2010 میلادي کال د جنوري په 28مه نیټه جوړ شي. په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره بیلابیل مرسته کوونکي هیوادونه برخه واخلي او په دې هیواد کې به د شته ستونزو د هوارولو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند وحید عمر وایي چې افغان دولت هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره خپلې بیلابیلې طرحې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې کړي او نړیوال دې ته وهڅوي چې د افغان دولت له غوښتنو سره سم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه تنظیم او مرستې ترسره کړي.
یعنی ای بار رفتن ما با کنفرانس لندن با طرحهای بسیار جدی هست.
در ازل به لندن په کنفرانس کې لجدي طرحو سره برخه واخلو تر څو شې نتیجه ولرو. یو موضوع چې د لندن په کنفرانس کې به پرې خبري وسی هغه به د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسأله وي. زموږ وړاندیز دا دی چې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو په خاص ډول ملي اردو ته وسپارل سي.
دا لومړی ځل نه دی چې په لندن کې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې هیواد په اړه ورته کانفرنسونه جوړ شوي چې مهم یې د جاپان، لندن، بون او پاریس کانفرنسونه و چې نړیوالو په کې له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړه. دغه راز ترکیه هم آمادګي ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو مهم سیمه ایز کانفرنس جوړ کړي او په کې د دې هیواد د موجوده ستونزو د حل لارې چارې ولټوي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان د لندن د راتلونکي کانفرنس اهمیت ته په کتو سره وایي چې افغان دولت باید داسې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په دې کانفرنس کې وړاندې کړي چې له عملي کولو سره یې په دې هیواد کې له امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز یا اجتماعي پلوه په افغانستان کې ډېر ښه والی راشي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان دولت وایي د لندن په کانفرنس کې به له لویدیځ څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړي او دا ځل به جدي طرحې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر سر د ولسمشر کرزی او د هغه د بهرنیو متحدانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د یکشنبې په ورځ د ناټو پوځیانو د افغان ځواکونو په مرسته د غازی خان په کلي کې پر یو کور برید وکړ او لس تنه یې ووژل. له دې پیښې وروسته وویل شول چې ټول وژل شوي ملکیان دي، خو بهرنیو ځواکونو شک څرګند کړ. اوس د افغان حکومت او د ناټو له لوري د پیښې تحقیقات کوي. د دې پیښې پر سر د راپیدا شوي اختلاف مسله نیویارک ټایمز ورسپانې څېړلې ده چې د دې امریکایي ورسپانې په استناد احمد شیبر ریپورت وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ کې د لش تر لژ نه کسانو د وشلو مسلې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د ناټو د چارواکو ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی چې آیا وشل شوي ملکیان دي که طالب وسلول. په هغه بیان کې چې ولسمشر کرزی رسنیو ته سپارلی دی، دغه پیښه چې د ناټو او افغان پوځیانو له لورې شوې ده غندل شوې ده او پکې ویل شوي دي چې قربانیان ولسي کسان دي او اته یې هم زده کوونکي دي. په کونړ کې چارواکو په ملي شورا کې د دغه ولایت غړیو او د کونړ والي دا تایید کړې ده چې وژل شوي ملکیان دي، خو د کونړ امنیه قمندان خلیل الله سیایی محتاطانه دریس خپل کړی دی او ویلی دی چې لا هم تحقیقات کیږي او د دې پوښتنې ځواب هم نه دی روښانه سوی چې دغو اتو زلمیانو په دغه کور کې چې عملیات پرې شوي دي څه کول، ولې دوی سره راټول شوي وو او دوی هلته د شپې څه کول. نیویارک ټایمز ورسپانې د ناټو د یو عالي رتبه غړي په وینا چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې ده وایي عملیات افغان او امریکایي پوځیانو پر هغې ډلې کړي دي چې ترې خبر وو چې طالبان دي او د کورنیو بمونو تنظیموونکي وو. د ناټو چارواکي زیاتوي چې په عملیاتو کې نه تنه وژل شوي دي او دغو کسانو د چاودېدونکو موادو شبکه جوړه کړې وه. د ناټو د چارواکي په وینا دغه ډلې په سیمه کې هم له دغو موادو کار اخیست. د ناټو چارواکي بیا وایي چې کله عملیات کېدل دغو کسانو وسلې لرلې او د بمونو د جوړېدو وسایل ورسره وو. نیویارک ټایمز بیا لیکي دغه څه پیښې چې تحقیقات یې بشپړ شوي نه وي، ولسمشر کرزی ځکه په اړه ژر نظر ورکوي چې تر فشار لاندې وي او اوس د افغان دولت او ناټو له لوري د پیښې ګډ تحقیقات کېږي. د ورځپاڼې په وینا د پیښې په اړه د حامد کرزی بیان د افغان ولسمشر او د هغه د نړیوالو ملاتړ کوونکو ترمنځ یو ډول اختلاف ته لمن وهلې ده. په ملي شورا کې د کونړ، همدارس، د ننګرهار او لغمان یو شمېر استازي د دوشنبې په ورځ احتجاجاً له غونډې ووتل او څرګنده یې کړه چې لاس سره وژل شوي ملکیان دي. خو د ناټو یو چارواکي وویل کله چې په پیل کې پیښه وسوه سیمه ییزو چارواکو وویل چې ګرد وژل شوي طالبان دي، خو بیا په سیمه کې د ملي شورا غړي ولسمشر کرزي ته ټلیفون وکړ. ولسمشر کرزي له دې وروسته د پیښې د تحقیقاتو جدي غوښتنه وکړه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسی جرګې نننۍ سهارنۍ غونډه د افغانستان د اوبو او برېښنا، سرحدونو او قبایلو چارو او د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارتونو لپاره نومول شوو وزیرانو محمد اسماعیل خان، سید حامد ګیلانی او جنرال خدایدات څخه د وکیلانو د پوښتنو او ځوابونو موضوع ته ځانګړې شوې وه. د ګڼو نورو پوښتنو ترڅنګ له نومول شوو وزیرانو څخه د اوبو د بندونو د رغولو، د ډیورند کرښې د برخلیک د معلومولو او د مخدره موادو په قاچاق کې د دولتي چارواکو د لاسلرلو په اړه هم پوښتنې وشوي. دا غونډه مسپخین به پیل شوه او تر اوسه جریان لري. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان د دې غونډې په اړه وروستي معلومات راکوي.
بله فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو لیدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ ماسپخینۍ غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور او ښځو چارو وزارتونو لپاره دوه نومول شوي وزیرانو سید مخدوم رهین او میرمن حسن بانو غزنفر خپل راتلونکي 15 کلن پروګرامونه د ولسی جرګې غونډې ته تشریح کړل. تر هغې وروسته د اطلاعات او کلتور وزارت د نومول شوي وزیر څخه د وکیلانو د پوښتنو لړۍ پیل شوه چې د نورو پوښتنو ترڅنګ د خصوصي تلویزیونونو په خپرونو د څارنې، د رسنیو د قانون د پلي کولو او بیان د ازادۍ د څرنګوالي په اړه هم پوښتنې راولاړې شوې. خغلی رهین دغه پوښتنو په ځواب کې وویل چې فرهنګي ارغل یوازې دغه هیواد نه بلکې د اکثر هیوادونو رسنۍ ګواخلي دي او دوی به د بری په صورت کې تر ډیره د خصوصي تلویزیونونو په خپرولو څارنه وکړي. دغه شان خغلی رهین د رسنیو د قانون د پلي کولو ژمنه وکړه. ویل چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په واقعي ډول ملي بڼه ورکړي. نو خغلی رهین هم اوس هم د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي او دا چې وخت کم و نو له میرمن حسن بانو غزنفر څخه وغوښتل شول چې د لغونډې اوزي او سبب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان وو چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه خبرې کولې چې د څو نومول شوو معرفي شوو وزیرانو په اړه معلومات راکړل چې په ولسی جرګې کې ترې پوښتنې روانې دي او دا غونډه هم اوس هم روانه ده. په دغه جمله د وزیرانو کې چې نن خبرې کړي وه هم د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وه. د افغانستان د ښځو شبکې په نوم یو سازمان له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتي دي چې ښځو ته زیات وزارتونه او جکپوري دولتي پوستونه ورکړي شي. د دغه شبکې یو شمیر غړو د غوښتنه نن د خپل مشرتابه بورد د ټاکلو په هدف په جوړ شوري شوي غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپل نوي کابینه کې د ښځو چارو او د سواد د زده کړې وزارتونو ته دوه ښځې د وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورمعرفي کړې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د افغانستان د ښځو د شبکې او ځینو نورو سازمانونو یو شمېر غړو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتو د کمپاین په مهال یې کړې وې او ښځو ته په حکومت کې لا ډېر وزارتونه او جګپوړي پوستونه ورکړي. دوی وویل د دوشنبې په ورځې په همدې اړه له جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار کړی دی چې د دولت په بېلابېلو برخو او سطحو کې د ښځو برخه ډېره شي. د افغانستان د ښځو د شبکې رئیس عفیفه عظیم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مودودو ده 4 لپاره 5 وزارتونه
دا وای مونږ له جمهور رئیس نه خزو ته شاوخوا 4-5 وزارتونه وغوښتل. همدارازه مو وغوښتل چې په هر وزارت کې یو مرستیال خزوي ریاستونه مو ترې نه وغوښتل. همدارازه هغه زموږ سره ژمنه کړې و چې 2-4 ولایتونه به هم خزو ته ځانګړي کوي. جمهور رئیس حامد کرزی ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره په خپل نوې کابینې کې یوازې یو خزه هغه هم د خزو چارو وزارت لپاره ورپېژندلې و. خو څو ورځې مخکې د سواد د زده کړې وزارت لپاره چې نوې به تشکیل شي یو بل هم معرفي کړه. له بلې خوا د خزو چارو وزارت مرستیاله پلوشا کاکړ وایي چې د افغانستان د خزو د شبکې او نور مدني ټولنو ځینو غړو له جمهور رئیس سره په کتنه کې د خزو د یو مشورتي بورډ د جوړېدو وړاندیز هم وکړ.
او یو مشورتي بورډ باید رئیس جمهور لري چې متشکل د یو لسو خزنوي او د یو لسو خزې وکولای شي چې په د مختلفو ارګانونو نمائندګي وکړي. منګه هیله دارلارله چې د یو لسو خزې په ټولو مسایلو کې مشورې ورکړي رئیس جمهور ته، او دا مشورې به د خزو د پاروي د خزو په نپه وي، او غواړو چې د خزو حضور د ډیروالي د پاره وي.
که څه هم یو شمیر خزې شکایت کوي چې په دولت کې ونډه کمه ده، خو دولتي چارواکي ټینګار کوي چې په تیرو شاوخوا 8 کلونو کې د خزو په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ژوند کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په تیرو 3 کلونو کې له بیلابیلو نورو عواملو سربیره په افغاني ټولنه کې یو شمیر ناوړه دودونه او په ځینو سیمو کې ناامني هم د خزو د پرمختګ په لار کې ستر خنډونه پاتې شوي دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
لکه څنګه چې مو د خبرونه په سر کې هم واوریدل، د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر سر ډیر زیاتې لانجې راپورته شوې دي او د خلکو شکایتونه ډیر شوې دي. یک شنبه په ورځ د ناټو پوځیانو د افغان ځواکونو په مرسته د غازی خان په کلي کې پر یو کور برید وکړ او لستنه یې ووژل. لدی پیخی ورسته ویل شو چې ټول وژل شوی کسان ملکیان دي، خو بهرنۍ ځواکونو شک سرګند کړی دی. اوس د افغان حکومت او د ناتو لوري د پیخی تحقیقات پیل شوی دي. د کونړ ولایت د ولسمشر کرزی مشاور وزیر اسدالله وفا سفر کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ څخه د هغه د سفر او دغه پیخی په اړه د تحقیقاتو په باب روستي معلومات راکوي چې دا وسره سره په ټلیفون کې د میرا بنی وکي.
مننه خوشانه لکه څنګه چې تاسو ته معلومات او ټول اوریدونکو به دا دوه درې ورځې خبرونه اوریدلې وي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ باډیر دره کې د شپې اطلاعاتي ځواکونه تللي دي. هلته یې عملیات کړي وو. د پیښې په اوله ورځ باندې دولتي چارواکو او نړیوالو ځواکونو به همدا ویل چې دلته مخالفین وژلي، طالبان هم وژلي دي. خو بیا وروسته پرون والي دا ومنله چې دې کې 8 تنه د مکتب شاګردان او 2 نور ولسي وګړي وژل شوي. د هغې پیښې غندنه ولسمشر کرزي هم وکړله. د کونړ استازو او همدارنګه نورو استازو په ولسي جرګه کې دغه پیښه وغندله. بیا وخت لپاره دغه خلک د ولسي جرګې نه هم را ووتل. هغه خبرونه تاسو اورېدلي دي. او بله مسله داسې وه چې بیګا ولسمشر کرزي او هیئت وټاکه چې په هغې کې مشري د سلاکار وزیر او د کونړ د پخواني والي اسدالله وفا په غاړه ده. په دې کې د کونړ د پولیسي جرګه کې او د مشرانو جرګه کې د کونړ استازي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت استازي پکې دي. دوی نن ولایت ته راغلي وو د والي فضل الله وحیدي او نورو چارواکو سره یې وکتل. هغې نه وروسته د نارنګ ولسوالۍ ته لاړل. هلته یوه غونډه وه د قومي مشرانو او د دغې وژل شوو کسانو وارثانو ټوله کیسه ورته وکړله. او چې دا داسې د شپې راغله او دا کسان یې ووژل. خو کله چې مونږ د وفا نه پوښتنه وکړه چې د دې نتیجه څه شوه، او نتیجه یې تر اوسه پورې نه ده معلومه، او مونږ به تاسو ته د ماښام نه وروسته در سره مرکه کوو او پوره ټول تفصیلات به درکړو. ټولو خلکو همدا ویلې چې دغه ولسي خلک دي، د مکتب شاګردان دي، حتی د لیسې د نارنګ د لیسې سرمعلم مدیر محمد حسین پاسې د هغه د دې هلکانو ټول نتایج ویلې. ټول هغه کوم زیری نمبر یې ویلې چې دومره شماره کې په ورکه کې دوی نیته رسب کړي. او دا ټول شاګردان دي یعنی بې ګناه وژل شوی دي خو ایت نړیوال ځواکونو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریالو چې په دغه ولایت کې څو ورځې مخکې د برید له امله چې په کې ویل کېږي چې د نړیوالو ځواکونو په برید کې څو تنه ملکیان وژل شوي دي. ولسمشر کرزي د هیئت په اړه چې دغه ولایت ته رسېدلی وروستي معلومات یې راکړل، خو دا چې د دغه هیئت به څه وکړي او د خپلو راپورونو نتیجه به اعلان کړي، البته په دې اړه به وروستي معلومات د ازادي راډیو له بېلابېلو پروګرامونو له لارې په خپل وخت واوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کاناډا په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې پراخې کړې او په دې برخه کې به ډیر کارونه وکړي. د خبره په کندهار کې نن د کاناډا د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې مشر کړی دی. لسیمه څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
په کندهار کې د کاناډا د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ډلې ملکي مشر جیس ډټن شننې د ولایتي بیا رغونې ډلې په مرکز کې خبریالانو ته وینا کوله. د تیر کال په اوږدو کې په امنیت او بیا رغونه کې د کاناډا د هیواد لاسته راوړنې جوتې وبللې. نوموړي وویل چې د 2009 کال په اوږدو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د کندهار ښار امنیت خوندي کړی او په څلور ولسوالیو کې د خپلو ځواکونو نظامي حضور ساتلی دی. جیس ډټن وایي چې د بیا رغونې په ډګر کې یو شمېر ښوونځي او کلینیکونه جوړ کړي دي. د پی آر ټی دغه ملکي مشر وویل 2010 کال کې به دوی د دهلی بند او له هغه څخه د تړل شوي کانال د رغولو چارې بشپړې کړي. د 500 ښوونځیو لپاره به ودانۍ جوړې کړي او د کندهار کانالایزیشن به له سره ورغوي. د ولایتي بیا رغونې ملکي مشر وویل چې د کندهار ښار د برېښنا د رغولو لپاره یې عملا کار پیل کړی دی. د ده په خبره د امریکا د دولت سره یو ځای هڅه کوي چې لومړی ډیزلي برېښنا تیار کړي او وروسته د کجکي د برېښنا د رغولو چارې ګړندۍ کړي. جیس ډټن په دې خبري غونډه کې وویل چې د کندهار د ادارو کاري وړتیا ټیټه ده چې د دوی په مرسته به په راتلونکو دوه کلونو کې دا ستونزه هواره سي. کاناډا د افغانستان په کندهار ولایت کې تر ټولو زیات سرتیری لري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په دې ولایت کې د بیا رغونې او امنیت چارې پر مخ وړي. مینپال د ازادي راډیو کندهار.
پرون ماښام د مرکزی بغلان په زاړه ښار د مخالفینو لخوا لوی برید شوی چې له امله یې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال په اړه د دې موضوع په اړه معلومات راکوي.
د کندوز د گاونډۍ ولسوالۍ مرکزی بغلان څخه راپورټونه وایي چې دوشنبه ماښام د 8 بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ د زاړه ښار پر امنیتي کمربند باندې د وسلوالو مخالفینو یو لوی برید تر سره شوی دی چې مرګ ژوبلې لري. د مرکزی بغلان امنیت قماندان امین منګل پیښه تاییدوي وایي چې د مخالفینو په دې برید کې د دولتي ځواکونو لوري ته کوم زیان نه دی رسېدلی او یوازې یو پولیس پکې سرسري ټپي شوی دی، خو برخلاف وایي چې د مخالف لوري څخه د یو تن مړی د جګړې په ډګر کې ورپاتې شوی دی. لکه چې وایي خاغلی منګل د دغه نښتې د ترنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: هیریدنشي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بودی په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې پیښه کې د څو ساعتونو لپاره د دغه ښار ټولې پوستې او قرارګاوې د دوی تر ولکې لاندې راغلي او پکې د دولت 8 کسه عسکر وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي او په دې سربیره یو تن یې له ځانه سره اسیر کړی دی. ذبیح الله مجاهد دغه راز دا اعتراف وکړ چې په دې برید کې د دوی یو طالب مړ او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خو د بغلان امنیه قمندان نه یوازې په یاده شوې کچه د عسکرو مرګ ژوبله نه مني، بلکې د اسیر شوي عسکر خبره هم ردوي.
نه دا بالکل کاملا غلط ده، موږ هیڅ مشکل نه لرو، هیڅوک
دی یادونې وړ ده چې دا د یوې اونۍ په دننه کې د مخالفینو لخوا دریمه حمله ده چې د مرکزي بغلان پر ځینو امنیتي پوستو باندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې په دغو حملاتو کې دواړو لورو ته درانه زیانونه اوښتي دي، او تر ټولو خونړۍ حمله په کې د مخالفینو لخوا د مرکزي بغلان د شپږم سړک پر یو امنیتي پوسته باندې وه چې په کې اته تنه عسکر ووژلی شول او ورسره وسلې هم د مخالفینو لاس ته ورغلي دي.
The Lobo La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
څلور نیمې بجې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه صالحې سقسی خالقي استډیو ته راغلي ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
افغان دولت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او دا هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصه طرحې وړاندې شي. د متحده ایالاتو د ولسي جرګې یو هیئت تیر ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې په سلو کې له لسو زیات ملکیان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې روانه میاشت به تر 200 زیات افغان محصلان د لوړو زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. ایران لویدیز هیوادونه تورن کړل چې د دولت ضد لاریون کوونکي هڅوي. په تصویرونو کې ښودل شوي چې لیدا سره سم د هغه کس تر کالیو لاندې چاودیدونکي مواد لیدل شوي چې د کرسمس په ورځ امریکا ته په روانه الوتکه کې د چاودنې په هڅه تورن دی. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د دفاعي سیستم د توغندیو پلان د اټومي وسلو د نوي تړون د موافقې په وړاندې لوی خنډ دی. بریتانیا وایي چین هغه بریتانیا چې د مخدر موادو د قاچاق په جرم نیولې و اعدام کړ. د عراق د پوز ویاند وایي یو تن چې امنیتي ځواکونو ته په بغداد د یو موټر بم د پلان شوي حملې خبر ورکړی و $50,000 انعام ورکړی.
په روانه خبرونه کې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. هم داشن په پاکستان کې د افغان مهاجرو د حالاتو په اړه هم راپور لرو. نور مسایل هم شته، خو تر هغه د مخه ده چې د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې ډېری پروژې بیل دي چې هماهنګي ورسره وشي عملي شي، بیا ول دوی سره په دې برخه کې سلا مشوره نه ده شوې. د وایي چې د کابل خرغه پروژې چې ناکامه دي، لوی لامل یې علت هم ده چې بیل هم اهنګي عملي شي وي. همدارنګه نو وړي ویل چې د کابل خر د ترافیکو په برخه کې پر یو پلان کار کوي چې د خلکو ستونزې به هوارې کاندي. کابل خریان هم د خار له اوسني حالت په تنګ دي. دوی له دولت غوړي چې شتو ستونزو ته دي پاملرنه وشي. نورحال د معصوم میوند په ریپورت کې.
د کابل والی یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې په دې تورونه کړې چې خپل پراختیايي پروګرامونه له دوی سره نه همغږي کوي. زبی الله مجددي چې د سیشنبه په ورځ د کابل ولایت ولسوالانو یو غونډه ته خبري کولې، وویل وزارتونه او د پروژو پولي کوونکي دوی په خپل کاري پلانونه او طرحونه خبروي. د وویل چې د پراختیايي پروژو د ناکامۍ یو اصلي سبب هم دی چې په هغو کې همغږي نشته.
ولایت په دې پروژو په طرح او پلان کې او حتی په تطبیق کې دومره رول نه درلودله. پروژې د وزارت مطرح کیږي، د نارون له طرفه مطرح کیږي او په دې کې باید زموږ رول باید پر رنگ وي. او ځینې پروژې ده چې نسبتا یعنی زویر شم چې حتی ناکام پروژې ده که ما هغه وخت په دې موقف کې قرار درلو در هغه پروژه په هیڅ صورت نه منله. موقعیت مناسب نه ده، پلان مناسب نه و، اوس تقریبا ناکام ده.
همدارنګه شغلی مجددي وویل د کابل ترافیکي ستونزو د حل پر یو پلان کار کوي چې په دې برخه کې به د خلکو ستونزو تر ډېر راکمې کړي. د لټولو وزارتونو او دولتي ادارو وغوښتل چې په خپلو پراختیايي او کاري پروژو کې دوی ورګټ کړي تر څو پلي کېدونکي پروژې اغېزمنې ثابت شي. د افغانستان پلازمېنې کابل والي دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې کابل
ښاریان هم په ښار کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې په کابل کې پلي کېدونکي پروژې یوازې د لنډ وخت لپاره دي، نه یې دوی ته ګټه رسیږي او نه یې هم ستونزو ته د حل لارې پیدا کوي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې ښار چټل دی، د بیا رغونې کارونه د منظم پلان له مخې نه کېږي او هغه اسانتیاوې چې د یو هېواد پلازمېنه باید ولري نسته.
دلته ډېر کثافات ګورم او ډېر بوی دی او ډېر بد حال دی. دلته خلکو ته هم ډېر تکلیف دی، تګ راتګ کې هم تکلیف دی. دې لپاره یو منظم سیستم پکار دی. دلته ډېر کومکونه کېږي مګر دلته هېڅ کار هم نه دی شوی.
دا سړکونه ډېر خراب دي، دا زموږ ښارونه ډېر بد حال دی. دلته کې دا دولت د دې غم نه خوري، ټول سړکونه همدغسې دلته کې ډېر خټه ولای دي، دلته کې ډېر مردار ځای دی. مونږ بېخي دلته کې کېناستې نه شو، کاروبار کوو، سړک وغیره او دا موټرونه تېرېږي، ډېر خاوره بازي.
د چاریو شمیر څېړونکي وایي په کابل کې د بیا رغونې ورو بهیر، نامنظم ترافیکي سیستم، د کانالایزیشن نه موجودیت، د خپل سر ودانیو جوړېدل، مات چټل واټونه او د پخوانۍ زرغونې بڼې پر ځای اوسنۍ خړه بڼه هغه ټکي دي چې له کابل یې د پلازمینې رنګ اخیستی دی. دوی وایي په پلازمینه کابل کې دا مهال شاوخوا 5 میلیون انسانان ژوند کوي چې د دوی ژوند او خپله د کابل ښار اوسنیو ستونزو ته باید جدي پاملرنه وسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تم خو دل چې پاکستان به افغان کډوالو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو کارتونه د 3 نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. دغه وزارت مرستیال محمد علم عیار ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ترمنځ یو 3 اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو هم خبرې وشي. بلخوا په ولسی جرګې کې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې په ځای پاتې دي او دا مسله به یو ځل بیا له اړوندو ادارو سره مطرح کړي.
د رسنیو له رپورټونو سره سم یمن د القاعده شب
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو 3 کلنه موده په پای ته رسیدو ده، د افغانستان دولت ته مخې چې د پاکستان حکومت به د 3 نورو کلونو لپاره د دغو کارتونو د تمدیدېدو په اړه ورسره هوکړه وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي په دې اړه پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې، خو تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او UNHCR په 3 اړخیزه ناسته کې په دې اړه په رسمي توګه پریکړه وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال علی معیار ازادی رادیو ته وویل په دې 3 اړخیزه غونډه کې به چیخای په نږدې راتلونکي کې په دوبی کې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو او ځینو نورو مسایلو هم خبري وشي.
د تشت په دار ځو چې اوله موضوع دا دی چې مخکې هم د درې جانبه مجلس تر شو په دې کې دا موضوع تفاهم شو چې تر 2012 پورې ختم پورې دا کارتونه تمدید شي یو موضوع، او دوم موضوع هغه خلک چې کارتونه ته نه اخیستي دي، کوم او مریض ولري او د مرکزونه ستونزې چې د لوري هغه ته باید کار تل دي، او هم چنان دا کوم فشار ماجرینو باندې چې دي دا باید لکه ستونزې حل شي او دا فشار باید ختم شي.
د افغانستان، پاکستان او UNHCR د اخیزي غونډې ته په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې په پاکستان کې افغان کډوال لګن ستونزو شکایت کوي. دوی وايي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې له دوی سره هم پاکستاني پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ناوړه چلند اخیسته دی. د راپورونو له مخې د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثر سیمو کې افغان کډوال زورول کیږي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا نیول کیږي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قومونو او کډوالو چارو کمیسیون هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي دا مسله به یو ځل بیا له اړوندو چارواکو سره مطرح کړي. د دغه کمیسیون رئیس مولا تاریخیل کوچی ازادي رادیو ته وویل په دې اړه دوی پخوا هم چارواکو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
مسلسل هم دا موضوع تعقیب کړه. د خارجي وزارت مرستیال، د مهاجرینو وزیر، د یوناما استازی، د UNHCR استازی دا هم رابللي وو مجلس ته. دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ د پاکستان له چارواکو سره دغه موضوع زر په زر د یوه حد په ترکیب کې شریکو او هغه آیحت گزارش به بیرته مونږ تاسو ته د ولسي جرګې د مهاجرینو کمیسیون ته رسما وړاندې کړو. تر تر اوسه پورې د دوی نتایج بیرته مونږ ته نه دي راغلي. مونږ بیا هم په دې تصمیم لرو چې مونږ دا موضوع دوباره بیا هم تعقیب کړو.
د پاکستان په حکومتي چارواکي کې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو چې د تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو راهیسې پکې پراته دي د لا زیات پاتې کېدو په اړه مخالفتونه هم راڅرګند شوي دي. څه موده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په هیواد کې موجودو امنیتي ستونزو ته په پام سره باید د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اجازې له سره غور وشي، خو افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په داوطلبانه او تدریجي راستنېدو ټینګار کوي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام وخت را رسیدلې دی چې سالم محمد سالی برابر کړی، خو تر هغې د مخه وروستي راپور. هغه نایجیریایي چې د کریسمس په ورځ هڅه کوله چې والوتکه والوزوي منلې ده چې په یمن کې القاعده شبکې روزلې دي. همداراز په یمن کې د القاعده شبکې پر مشکوکو کسانو د یمن الوتکو بمباری کړی دي. ازادي راډیو د منځني ختیځ لوی سیاسي کارپوه مصطفی علانی سره په دغو هیوادو کې د نړیوال تروریزم د هڅو مسله شریکه کړې. خغلی علانی چې په دوبی کې د خلیج د څیرنو د مرکز غړی دی ویلي یمن د القاعده شبکې په مرکز بدلیږي. د موضوع تفصیل له احمد شبر څخه اورو.
د رسنیو له رپورټونو سره سم یمن د القاعده شبکې په نوی مرکز بدلیږي. دغه تهدید تر کوم بریده جدیدی؟ مصطفی علانی وایي
I think we have a huge exaggeration about that Yemen is emerging equivalent to Pakistan.
زه فکر کوم چې دا به مبالغه وي چې یمن د افغانستان یا پاکستان په څیر په یو مرکز بدلی شي. د القاعده هغه کسان چې د هغوی د نیولو جدي هڅې کیږي شمېر تر 500 نه اوړي، خو یمن په عین وخت کې له نورو ستونزو سره مخامخ دی. حوثیانو په شمال کې بغاوت کړی، د بلتون خشتون کو هڅې بیا په جنوب کې روانې دي، او له دغو مخالفتونو سره د یمن حکومت کمزوری شوی دی. دا توان نه لري چې القاعده وځپي. البته په روسي اونیو کې مشبر القاعده د دوو مهمو بریدونو شاهدان وو چې له دې سره پرته له څه شکه د یمن دننه د القاعده یو مهمه برخه وځپل شوه. شاغل علانی زیاتوي چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې هڅې وکړي چې په یمن کې بریدونه وکړي، خو ونه توانېده او د دوی بریاوې خورا لږې وې. د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن له اصله یمنی ریشه لري، او ویل کیږي چې په یمن کې یو شمېر کسان له همدې عمله هم له القاعده شبکې سره خواخوږي لري. خو ښاغلی علانی څرګندوي چې د یمن قبایلي ټولنه دې ته تر یو حده مساعده ده چې القاعده شبکه کې وده وکړي، او دغه شبکه یوازې د یمن لپاره نه ده، دوی غواړي چې په ټولې عربي جزیره کې فعال شي. علانی زیاتوي چې د دغو هڅو د مخنیوي لپاره د یمن حکومت هم مبارزه پیل کړې ده، او ښه مبارزه یې پیل کړې ده. د دسمبر په 25مه د فاروق عبدالمطلب په نامه نایجیریایي په دې تورونی ول شو چې هڅه یې کوله چې امریکا ته روانه یو مسافر وړونکی الوتکه وچوي، خو د مسافرانو او د الوتنې د عملی له لوري ونیول شو. درویش کلن نایجیریایي اوس اعتراف کړی دی چې د القاعده شبکې په یمن کې روزلی و.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو د خپل قربه سلیم احمد صالح سلامونه ومنې. په دې پروګرام کې تر ډیره د بیرغونې پاړه خبرې سوي دي. که د بادغیس ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې بیرغونه نه ده سوي، په زابل کې بیا چارواکي ادعا کوي چې د بیرغونې ډېرې پروژې بشپړې کړي او پر زیاتو نورو پروژو کار روان دی. د پروګرام په پیل کې بادغیس ولایت ورزو چې اوسیدونکي د بیرغونې د کارونو لنشتوالي او کموالي شکایت لري. بادغیس له هغو ولایتونو څخه دی چې آزاد خبرلان پکې کم دي، او اوسیدونکي خپل شکایتونه تر رسنیو پورې نه سي رسولی. له دې ولایت څخه یو اوریدونکي د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام را ثبت کړی چې وایي دغه ولایت له چارواکو هیر دی.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ خبرې کوم. زما دا پوښتنه ده د حکومت د لوړو چارواکو څخه چې آیا بادغیس ولایت د افغانستان د خاورې نه ده؟ که د افغانستان د خاورې څخه د څه خدمت تاسو کړی ده؟ زموږ حلقوي سړک ولې تر اوسه پروت ده؟ که تاسو واس چې په مرغاب کې امنیت نشته، په قلعینو کې خو به امنیت وي، د ارملخ په دشت امنیت وي، په خودي ولایت کې خو به امنیت وي، ولی تاسو موږ ته خدمت نه کوئ. باید د وزارت پلان څخه هر چا په غاړه چې کوم مسؤلیت ته باید پوښتنه وشي چې ولې دا نه پخیږي، ولې هیڅ خدمت نه ورته کیږي.
ګران اوریدونکو، ستاسو د شکایتونو په ځواب کې مو هڅه وکړه د افغانستان د فواید عامه وزارت ته نظر هم ولرو، خو څوک مو د مرکې لپاره پیدا نه کړل. په هر صورت پولیسي جرګه کې مې د بادغیس د خلکو استازي پوښتلې. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استازي ښاغلی ملا ملنګ د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې د بادغیس ځین اوریدونکو پیغامونه ثبت کړي دي. وایي چې په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه یا ندي سیوی یا چې سیوی دي ډیر کم دي او زیاتې ولسوالۍ هېرې سیوی دي. آیا دا خبره رښتیا ده؟
نو تر کومه ځای پورې چې زه په جریان کې ما تقریبا دا څلور کاله وسو چې زه په پولیسي جرګه کې ما د دې سره مخ کې زه په جریان کې بادغیس په ولایت کې جریان کیما د بادغیس خلق پخپل ملامت دي. په بادغیس کې ډیر خلک وی چې هغه دا دلسوزي ولري چې په بادغیس کې ولې کار نه کیږي، اما دوی خپل د بادغیس ولایت خلق همیشه موږ سره په رابطه کې، همیشه موږ سره په خبرو کې، دوی خپل د کارو خند ګرځي.
څنګه مثلا؟
دغه اوس زما یو ملګری دی، هغه د انکشافي جهاد څخه یو پروژه اخیستی دی چې هغه د پی آر سي پروژه ده د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د سړک سازي. دا دوه میاشتې وشوې زه ورسره په خبرو کې یم، تر اوسه پورې ما خلق په دې نه دي خالي کړي چې د سړک سازي ته د سړک جوړولو ته اجازه ورکړي. د قیصار لخوا څخه څلور کاله وسوه چې چینایانو هلته قرارداد کړی دی د سړک نوي کیلومتر د قیصار تر بالامرغاب پورې. تر اوسه پورې د قیصار څخه چې د ازبکو مربوطه علاقه ده د دعاوی پورې د غورما چې هغه سړکم جوړ شوی دی همې کار تکمیل شوی دی. کومه برخه چې مربوطه بادغیس د غورما چې ولسوالۍ د بالامرغاب پورې هغه باندې نه څوک هلته شراکت پرېږدي، نه هلته دوه درې ځله هلته انجینران هم اختتاب شوه، هغه وزه یو انجینر هم شهید شو، ځینې خلکو پیسې نه درلودې هغه مړ کوي. نو هغه څو ځله موږ ورته مرکې کړي دي، موږ ورته خواستونه کړي دي چې تاسو دغه سړک جوړېږي د بادغیس خلکو ته ستاسو په ګټه دی. دوی وایي چې دوی د زړه په یو قسم مختلف قسم بر قسم بهانې مرسته کوي، زه نه پوهېږم چې اصلي علت څه دی. ما خپله یوه پروژه د بالامرغاب په ولسوالۍ کې ما هلته تعمیل کړه، عملي کړه، چې هغه د خوراکي اوبو پروژه وه چې هغه ساتلې اوبه د غرو د چشمو څخه ما په پیپو کې راکش کړلې خلکو دپاره، او هلته مې پاخه حوزونه ورته جوړ کړه. اما یوه میاشت پس هغه پیپونه ټول خلکو غلا کړه، هر چا خپل کور ته یوه هغه حوزونه هم خراب کړه. یا ځینې خلک به ورتله چې هغه پیپو کې به لرګي تکول، لرګي به هغه پیپونه به بندول، چا به اور ورته بلوی پور به سوزل.
تاسو فکر کوئ چې ټول خلک په دې کارونه کې ښکېل وای؟ یعنی ټول خلکو دغه کارونه کول کیا یا یو خاص ډله
وای؟ ټول خلک زنه وایم هغه خلک چې کولای شي چې په دې دغه کارو کې کومک وکړي، هغه خلک چې رول لري، هغه خلک په دې کارو کې خال دم دي.
بله،
هر سړی په بادغیس کې، یعنی زه سپا سره خبره کوم، کېدلی شي د بادغیس خلک زما خبره صاف واوري. هغه خلک چې هلته د قومو مشران دي، هغه خلک چې هلته په دې کې رول بازی کولای شي، هغوی پرپه طالبان واچي. اما طالب هم د بادغیس طالب د هرات نه دی راغلی، نه د مزار راغلی دی. د بادغیس طالبان زموږ د قومو خلک دي، یا زموږ د اکا زامن دي، یا مو ورونه دي، یا مو زامن دي، یا مو وریرونه دي، زموږ د پامینو خلک دي. یعنی موږ کولای شو چې هغو ته قناعت ورکړو دغه خلک. اما په خپل هر سړی دا ته ممناسب دی چې یو شراکت د دته کمیشن د دته خوښ ورکړي، نو دوی ورسره کومک کوي کړی نه کوي. یعنی زه د یو میاشتې مخکې خبر درته کوم، د سنګ اتشه تر بالامرغاب پورې 1.5 کیلومتر سړک یو شراکت په داوطلبۍ کې اخیستی دی. تر اوسه زه پر دې نه موافق شوی. زه خلک د سنګ اتشه تر بالامرغاب پورې په دې قانع کړم چې دغه سړک چې اجازه ورکړي چې دا خلک چې جوړ شوی سړک نو دا یعنی مشکلات شخصا د بادغیس خلکو په خپله. یوه پروژه ما په بادغیس کې د وزارت زراعت ته خاص څخه هلته خلق ما ټول د بادغیس واخیستل، مزدور، کارګر، ګلکار، نجار، خسکار ټول ما د بادغیس واخیستل. هغه د ځنګل تانی چې د بادغیس د پستو لپاره تانی وزارت زراعت جوړولې، تاسو ورسې هغه تانی موږ په پیسو جوړ کړې، اوس نیمې تانی څخه خلکو اخیستې وړي دي. چا دروازه کښلې ده، چا کلپک وړی دي.
بله
فکر دی ولا چدی
بله وکیل صاحب تاسو فکر نه کوي چې په دې جنجال کې به کیدای ساغه شرکتونه هم داخل وي چې هغه په خپل منځو کې رقابتونه لري
نو زه خو تر اوسه د شرکت خاص ثبوت نه لرم ما د خلکو دا زه ثبوت کړم چې موږ د بادغس خلک په خپل د بادغس خلک د بیا رغونی په کارو کې شخصا مستقیما د بادغس خلک زه تکراراً دا خبره کوم چې دی باید واوري دی خپل د بیا رغونی په کارو کې خان دی
بله مخکې تاسو د ځینو کسانو ملک د ملکانو یادونه وکړه په خپل خلک هم شکایت کوي کله چې مرسته راځي یا ځینې پروژې راځي د ملکانو ته ورکول کېږي پر راست کې دغه کسان وي چې د خلکو په وینا دا د دوی نمایندګي دغه کسان نسي کولی دغه ملکان
داسې دی چې دغه چا چې دا خبره کړې دا خپل ملک دی خو دا هغه ملک نه دی چا چې دغه دوه درې واره د افغانستان حکومت په بادغس کې کومک کړی دی یا د انکشاف زیاد په واسطه په ذریعه یا د ولایت په ذریعه هلته مشکل دا دی چې هغه کومک غریبانو ته نه رسیږي پروس کا زره په رنجتور څو څنګه غنم په د مرغاو لپاره کومه کوسو هغه غنم او غریبان ته نه رسیده هغه غنم الت په بادغس کې قبایلی نظام دی یعنی د هر قوم خان ستا د هر قوم ملک ستا
دا خلک پرشتي هم د خلکو نمایندګي کولای سي دغه ملکان نه دغه مشر
نه د خلکو د زړو نمایندګي نه شي کولای اما په ظاهر دغه ملکان هلته پر خلکو مسلط دي مشکل دی ملکانو جوړ کړی دی په بادغس کې
بله د ځینې کسان هم دغه شکایتونه کول وکیل صاحب د سنگیاته شغورما چې بالا مرغه په مقر دغه رس د بادغیس د زونو نور ولسوالي اوسیدونکو کې شکایت کوي چې د دوی په ولسوالي کې هیڅ کار نه دی سوی او بیخي دوی مایوسه وي د بیا رغونې د دوغمره خبرو
څخه چې دوی یاوي کار نه دی سوی دا خبره رښتیا ده چې کار نه دی کار څه کولای نه شي څه کار څه پرې دی نه
څوک تاسو په نظر څه کول په کار دي تاسو په نظر د دې مشکل د حل لپاره څه کول په کار دي خلک تاسو په نظر باید څه
وکړي خلق باید په اتفاق سره دا خبره تسلیم کی دا واقعیت باید دوی تسلیم کی چې خپل د بادغیس خلق یعنی دا نه امکان نه لري چې د مزار د مزار یا د قندهار یا د جلال آباد پولیس د بادغیس خلکو د سیګرو د پاره ځان ته قرباني کی په خپل د بادغیس خلق باید دا فکر وکړي سوچ وکړي چې دا سړک د چا د پاره جوړیږي او په دې سړک باندې چا موټر سبا کلیږي دا کلینیک چاته جوړیږي زموږ د بادغیس خلک تاسو فکر وکړئ یو مریض چې د دوی یو مریض په علاج مځکه خرڅوي میز او مځکه خرڅوي مریض بیا په مشهد کې تداوي کوي یا په کراچي کې د پاکستان تداوي کوي اما چې موږ د حکومت اکثر ورسته یې هغه وژني
بله
فکر دی ورکه دی
بله
دا زموږ د بادغیس خلک زی په پېښور کې تعلیم کوي یا په کوټه کې تعلیم کوي سبق وایي اما چې حکومت هلته مکتب ورته جوړوي ورې مدرسه ورته جوړوي معلم ورته دغکوي هغه د کوره باسي هغه وژني وزمه له بچیا د حکومت کده باندې غسه خلګو ده
وکیل صاحب کچیر داسې وسی چې دغه د حکومت یا د بهرنی مؤسسو دغه مرستي په غیر مستقیم ډول دغه خلکو ته ورسول سي د ولسی خلکو
ته غیر مستقیم ډول د باندې غسه خلک په دې خوشاله دي چې په غیر مستقیم ډول کومک ورسي دغه ملکان په خپل مابین کې تقسیم کې کور کې وي دغه رقم دی کومک واري
یعنی بل چاره نست
دا کومک دی په دغه شکل غواړي دا شي چې د خلکو د عامو خلکو په ګټه تمام شي هغه شي کې د خندونه دي په دې کې ګوره انکشافي جهاد په دې کې پی آر ټي دا ټول په جریان کې دي په دې کې شرکت ما تاسو مثال د چینایانو د قرارداد ویل د دوه کالو قرارداد څلور کالو اوس پر اوسه تر اوسه پورې دوی د باندې غصب په ساحه کې یو متر کار نه دی کړی نشي کولای دین دې کار ته څوک پیژنې د بالا مرغا وسه تر قلاینه پورې یو سر لس کیلومتر دی د دې لپاره دوه کال کېږي چې بودیجه منځور شوې ده بانکي انکشافي اشیاء او ته پیسې ورکړي د دې سروې هم تکمیل شوې ده اما هیڅ څوک نه شي کولای چې ته حاضر شي چې د قرارداد وخت زده کړي ته کار ته څوک نه پریږدي
بل د بادغیس کومې داسې ولسوالۍ دي چې هغه کې لږ تر لږ د بیا رغونې ځینې کارونه سوي دي
یاره دغه د مرکز شاوخوا کې څه ناڅه کارونه ډېر کم سوي دي د مرکز د قلاینو شاوخوا لکه اوس او کمری یا سنگیاتیش یا قادس دې ولسوالۍ کې څه ناڅه کار سوي دي خو هغه کفایت کوونکی نه دي
یعنی ډېر نور کارونه مستبیت وي
بادغیس کې هیڅ ارګان د وزارتو چې هلته بودیجه انکشافي لري هیڅ ارګان هلته خپل بودیجه مصرفولای نشي
بله د افغانستان پولیسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استاد شغلې ملاملنګ ستاسو د مرکې څخه ډیره مننه په دې هله چې د بادغیس اوسیدونکو ستاسو دغه خبري اوریدلې وي
تشکر خدای دې وکړي چې ماته ډیر په قهر شوی نه وي
که په بادغیس کې د بیرغونې د کارونو په وړاندې خندونه موجود دي خو په زابل کې بیا چارواکي وایي په دې ورسته پاتې ولایت کې چې په رسنیو کې په ناامنه ولایتونو کې شمیرل کیږي د بیرغونې ځینې کارونه سوي دي او د ځینې نورو پروژو لپاره پلانونه جوړ شوي دي
د زابل ولی اشرف نصری وی د شونځي د جوړیدو ترڅنګ د سړکونو رغول ته هم زیات پام سوی دی.
دا زمنم چې زابل ټول نو رسپات ولایتونو له جملې څخه د ولی په دې کال کې چې د غروان جاری 2009 کال دا زابل کې زیات شمیر ټولګټي پروژې چې د په عمل کې پیاده شوې دي چې د دې جملې نه موږ سملا د شپږ سو خوندوی او تعمیرونه شروع کړي دي او زیاتره تقریبا لا زیات شدنه دا چې د دې کارونه چې د سر تر رسیدلې دي د دې څنګه چې د بازي نورې دی وګول غول او دی دی حضراتي پروژې هم چې د عمل په مختلفو سوالو کې پیاده شوې دي د دې ترڅنګ مواصلاتي لارې هم چې هغه ولا سوالې له دغه سره ونښلوي نظام سرک له قلات سره او دی قلات او دی شینکی ترمنځ دغه سرکونه کلیزي هم شروع شوی ده. امیدواری چې په دوه یا درې راتلونکي میاشتو کې به دغه دواړه سرکونه هم کلیزي شي. د دې ترڅنګ یو زیات شمېر نورې پروژې لکه د جامع جوماتونه جوړول چې اوس عملا د قلات په ښار کې دوه جامع جوماتونه جوړیږي. د دې ترڅنګ د پولیسو د فاره تقریبا 14 بلاکه تعمیرونه هم تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ټولګي پروژې لکه د پخواني روغتون بیا رغونه شاجوی د روغتون بیا رغونه او د په شاجوی کې د باب د انجنیرو د ښوونځي توسعه او انکشاف دا ټولې هغه پروژې دي چې په زابل کې عملا په پیاده شوې دي. ولې تر اوسه هم بیا هم د زابل مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه پروژې ډېرې کمې ښکارېږي او ډېرې کمې دي. یعنې موږ په دې باندې قانع نه یو چې دلته انکشافي پروژې ډېرې زیاتې شاید وکولی شي چې د خلکو مشکلات او پای تک کیږي. تر اوسه هم زیات مشکلات موجود دي. مونږ یو کلن انکشافي پلان هم د 1970 کال د فر جوړ کړو اوس په دې لټه کې چې پلان پلان ورته جوړ کړو او په دې توګه باندې مرکزی دولت او د دولتي تنظیمونکو ادارې مرستې ځان تر جست.
بله ولی سب تاسو په خپل خبرو کې د 1400 د تعمیرونو یادونه وکړه چې تقریبا 80% کار بشپړ شوی دی. کچیر د معلومات راکې چې دغه شونځي یوازې په مرکز کې جوړیږي که شاوخوا ولسوالیو کې هم دي او د ساتنې لپاره څه پلان ترتیب شوی؟
د دې ښوونځیو په دغه سوري کې په شهر صفا کې او د قلات په مرکز کې دوه ښوونځي په شاجوی کې عملا د ساختماني کارونه پیل شوي دي. امیدوار یم چې د کال میاشتې تر اخره پورې به دغه ښوونځي ټول تکمیل شي، د دې ساختماني کارونه به بشپړ شي.
بل ولی صاحب، د جنوبي ولایتونو کې یو مشکل دی چې اکثره ښوونځي د وسلوالو کسانو لخوا سوځول کیږي. د دې لپاره چې دغه نوي ښوونځي ته زیانمن نسي، تاسو څه پلان ترتیب کړی؟ له قومي مشرانو سره خبرې کړي دي چې دوی ساتنه کې مرسته وکړي؟
موږ د هر ښوونځي په سطح باندې هغه د ښوونځي د شاګردانو د پلرونو شوراګانې لرو او زیاتره د ټولو ساختماني پروژې هغه پروژې چې د نصیب له خوا نه تمویل شوي دي، هغه عملا هغه د کلیو د ښوونځیو شوراګانو له لارې نه هغه عملا د ساختماني کارونه په مخ وړل کېږي. د هغوی له خوا نه نظارت او ارزیابي د هغوی کارونه کېږي. نو تر اوسه پورې الحمدلله د دې کال په اوږدو کې موږ د هېڅ یو ښوونځي د سوځېدلو شاهد نه وو. امیدوار یو چې په راتلونکي کې هم داسې واقعات ترسره نه شي.
په دې ورستۍ کې ولسمشر حامد کرزي ولسي جرګې ته خپل نوې کابینه ورمعرفي کړه چې د خلکو له استازو څخه د باور رای واخلي. خلک له خپل ولسمشر څخه څه هیله لري؟ د اوریدونکو په ځینو پیغامونو کې په ګډه اورو.
زه احمد شامنګل د خوست ولایت خبرې کوم. په افغانستان کې اداري فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او ټول نړیوال هم په دې باندې پوهېږي او اوس په حامد کرزي باندې فشار دی چې اداري فساد د خپلې خاورې او د خپلې لمنې څخه پاکه کړي. زما غوښتنه، زما هیله، ارزو دا ده د افغانستان جمهور رئیس څخه چې عادي په داسې ډول سره یوه داسې یوه نوي محاکم نوي څارنوالۍ د دغه اداري فساد په لیس پوره کړي چې دوی په رښتینې ډول سره وکولی شي چې د افغانستان هغه کسان چې په رښتینې ډول سره په اداري فساد کې ښکېل دي هغوی د عدالت منګولو ته راکش کړي او د دوی څخه پوښتنې او ګرګنې وشي.
خنمیار روزګان ولایت تجزد ولسوالۍ سره چې جمهور قاضي صاحب ته وړاندې لرم چې نور د خپل کلمې وروڼه اثر پیدا او ترې سنامه نه شوي. دانه وه په تور کالو په تېرېدو سره په زرهاوو ماشومان په شهادت ورسېدم. څه چای به تاسو نه کړم؟
دغه دولت کې کومه برنامه د اصلاح وزارت دفاع کی دمر اختلاف سے طول مدیرتوں نے کی یہ معمول عادی سے مقرر کی اگر ہم مقرر شعبہ زندگی اور مدیران اور رئیسان یہ پختن نے کہی اور جدید کاروائی نہیں گرائی کی گئی. یا د سیخینو، یا د پروان،
یاد پنجشیر خلق زیر پذیر و اقتدار کی اطول دی اختلاف که کلتر دی
زبا احمد جاوید دی پاکستان دی صحابی دی برکی تیم دی خبری کام زیر دکاندار ما او دی پاکستان دی پولیس دی ایری نشم کولای چه خپل دکان ته د اختر سودا راوړم د پېښور نه په پېښور کې ډېر سخت نیول دي د اوچتو مقاماتو نه زموږ دا توقع ده چې د پاکستان د اوچتو
زه عبیدالله د غزنی د ولایت د یکې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. آیا هغه توریسټ مسلمانان توریستان دي او که غربیان؟ مسلمانان ډېر خلک وزني او که د غربیانو امریکایان. او بل خاندې دا ده چې د افغانستان قدر ولې نسته په ټوله دنیا کې چې ټوله دنیا دښمني ورسره راخیستې.
انګریزانو یو اعلان کړی چې ملي فساد دی ورک شي، یوازې په ملي ادارو کې هلته امنیت او شه خلک شي کوم جنګلي خیر واخلي شي. په خپل موبایل کې هم اداري فساد ورک کړي که تنها د افغانستان په دفترو کې د افغانستان په هغو حکومتي ځایو کې شي، خو دوی خپله چې ځای کې چوکای هغه ځای چې موسره کړو، حتی د ښځو نه هم پیسې وړي دي، صندوقونه هم بد کړي.
السلام علیکم عبدالله وفا د غزني ولایت مکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ډرایور یم او دا دولتي اشخاصو څخه دا هیله کوم چې موږ ډېر په لارې تنګوي، په هره پوسته باندې شل شل څلوېښت څلوېښت افغانۍ غواړي.
زه زیارمل همتیم دا د درې اډیو پروګرامونه په سل اشاریه پنځه ایچ ایم او منځنۍ صفحه دولس او شپږ میلیمتر کې اووه صفحه او واضح اورم. ازادي راډیوونه تر اوو پورې ستاسو په خدمت کې ده.
تاسی په خپل سیمه کې څه ستونزه لرئ او د افغانستان د روانو مسایلو په اړه څه نظر لرئ، خپل پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې راته پریږدئ. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره مو ده 00 420 21 24